افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګ راډیوي ډرامه خبریږي، خو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یو تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 216 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کم کې ثبت او بایومیټریکس ول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ له پاکستانه 911 کورنۍ اخراج کړی سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي. په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلي چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري. د طالبانو د مالی وزیر او د ښاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده. د هند کرکټ غوره لیګ یا IPL ټیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله. راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي. رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز، نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبیږي. د IPL ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو دي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په IPL کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي. د 2023 د کال د IPL سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي. راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د IPL په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشی سول چې 14 د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشی کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند بچي نن یو وروستۍ ورځ ده وغځول سي. بایدن ویلي په خوشو سو کسانو کې یو څلور کلن انجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو. حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي. سنا دولتي اژانس د چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل ویشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلی دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. د تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یو بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس میاشتې شپږمه د نومبر 28مه. د شپږ بجو په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې شوي.
که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري او په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي.
په تاجکستان کې نن او سبا د افغانستان پر مسایلو غونډه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې په هر برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دا یو مثبت ګام دی چې نړیوال ټولنه ته د افغانستان خصي ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي.
په کندوز کې یوې ټولنې د هغو ماشومانو تداوی پیل کړی چې د بدن غړي ستونزې لري.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې تدې چې د هغو مریضانو بم بعد دې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د دغه شفقانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده.
تقریبا ته یوسل شلانې غواګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګونې د 2.5 لک غواني ده.
د خبرونې په دویم نیمای کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه اوریدلې سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بل خو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنای باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دې خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول ور مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګه هم بلل او نن بیا مهاجر ستاپر وطن زیاته مهاجر کله ستاپر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتونو سیمه ده. یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان امباسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول دار چې د مستقبل لپاره هم خنه دی له پاکستان او افغانستان د تعلقات او د الیکول لپاره تر دې نه غاڼې بیان هم دې ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه ته غرنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه څه باندې څلور لکه افغانان خپلې خاورې ایستلي د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي
د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد د نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي هغه صفی الله ستانگزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا دیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د نفوذ نه راوځي هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د پنځه څلوېښت کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د وسوسه خبري راوتل دي او یا کورنوي چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې اباستانگزی یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړي دي طبعاً خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوې د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او طبعاً څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي همره په افغانستان کې دنه استقبال کوي
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د توند سرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کار بلاخره سبه پیخی پاړیکو کې د اړیکو راتلونکو کې تاسو څنګه بولئ
تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان جمهوریت حکومت د پاکستان امداغه ډول غوښتنې لرلې خو وی په صبر او حوصله او زغم باندې شل کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاس ورکو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غېدل دومره چې وس طالبان د ټي ټي پی په اړه باندې پاکستان حکومت غږیږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوری کوي دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو د فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته نړیوال ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزورې حکومت ته نو دی تر فشار لاندې راولي خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور دی خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي د ټي ټي پی په مسله باندې هم موقف ډیر سخت دی د پاکستان د امیدونو برخلاف ده دا موقف دوه طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی بیرو کې اختلاف زیاتیږي طبعا اوس ټي ټي پی په اړه باندې طالبانو داسې دریز نیولې ده چې د 3 میلیونو یا درې نیم میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پی په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، د هغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
ژوند کروغي کدارد لري تیریږي کوم تل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو سویو کډوالو لپاره د شارګوټي جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر ورکی لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر له قوله راستنیدونکو لپاره د یو شارګوټي د جوړولو خبره کړي، خو دقیق نیټه نه د څرګنده کړي.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی يم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانه هم ډیر زیات چتی او وسم نکیږي، نو دولت نظام دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د افغانستان امنیت، بشري مسایل په سر کې، د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستې او د دوی اغیزې د دې ډیالوګ د دې غونډې اصلي بحثونه بلل سوي دي. صفی الله سنگزیمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یو لسمی ناشته تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنوي امنیتی ګواښونو او تراژیدیو جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې بشري مرستو او اغیزو د ګاونډیانو پر رول اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتی ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال دې غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړې دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د 4 سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتی ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتی بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هر برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د سازمان له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د پیل سوي 14 ورځني کمپاین په دویمه ورځ په خپل ایکس پاڼه کې یو لیک پور کړی او له ټولو غوښتنه کړې چې په لاسلیک سره طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ باید نور ودرول شي او طالبان د بشري حقوقو د نقض په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړل شي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه خبرګون نه دی خوله خوله دی وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو بشري حقوقونه خوندي دي، مګر د بخښنې نړیوال سازمان د اکشن وی پورس یعنی له افغان خوځو د ملاتړ په اړه د خپل پیل کړي 14 ورځني کمپاین په دویم مچ د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت د نوومبر 15 د ډیسمبر 13 پیل کړي په خپل ایکسپاند یو لیک پور کړي او لټولي غوښتي چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپل کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړي. په دې لیک کې لیکل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې روښانه نقص لکه انتقامي وژنې په مذهبي او قومي لګه کوي، نجونو او ښځو هم جنس بازانو د بشري حقوقو په ملاتړو د مدني ټولنې په غړو قاضیانو وکیلانو مخکنیو چارواکو خبريالانو او نورو بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. هغه اړخونه چې طالبان تل زورولو نیولو شکنجه کولو وژلو او نورو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه باید خوندي شي، له دې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، د کار کولو اجازه ورکړل شي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې ټول افغانان باید د بیان او ټولنیزې ازادۍ ولري او تر څنګ انسان تختونه خپل سری نیونې د خبریالانو وهل ټکول د معترضینو په ځانګړي ډول د ښځو نیول باید پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د بشري حقونو د سرغړونکو او جنگي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمو لپاره د جبري اعتصابونو خپل سری نیولو غیر قانوني توقيفونو او غیر قانوني وژنو په ګډون د غیزمن او شفاف څېړونو او حساب ورکولو میکانیزمونه د اعدام لعملي کولو پرته رامنځته کړي. په د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړ د دې ډول کمپاینونو پایلول تر یوې کچې مثبت بولي. د بشري حقونو فعال شګوفې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا یو مثبت ګام دی چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان ښځې ور په یادوي چې په دې عقله باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي. او دویم نظر دا هم کېدلی شي چې ځکه مخکې هم دا رقم نامې لیکل شوي دي، دا رقم کارزار ترتیب شوی ده، مګر کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو شاید دا هم
بل خواته منا زریا پریانی د پلکړی اعتراض په دویم پړاو کې د شنبې پورز د جرمنی په کلان خار کې د بشری حقوقو لټولو فعالان ووختل چې د افغانانو خاموش غک پورته کړي. هغه چې اعتراض په دې موخه پیل کړی چې د طالبانو لخوا پیل شوی جنسیتي اپارټایډ باید په رسمیت وپیژندل شي. ازادي راډیو ته وویل
و این مرحله
دا سلورم پړاو دی چې موږ له جنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې کاروان خار په خار پیلو. پرون دویمه برنامه وو او تمه ده چې د دسمبر په 9 موږ په بن خار کې د سهار د لسو د مخام تر اتو بجو دریمه برنامه هم پلی کړو.
که څه هم د طالبانو حکومت جون یو خزې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو منه کړي، ترخوای له محدود ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی له کار کولو راګرځولي او په ټولنیز ژوند کې هم پر ډیر محدودیتونه لګولي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې افغان جون او خزې په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوې ده.
په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړي ستونزې لري. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دویم ځل دی چې دوی د دغو ماشومانو درملنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ روړی ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامه روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
دا سلسله د لبچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډیر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم. دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام د کندینم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فارسال دو تفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما ته دو ماشومان شونډي او تالو چیرې وو. د یو درملنې سکل تر سره شو او د سوی شکل ستونزې حل شو او یو می اوس د درملنې لپاره راوستي دي. ډیر خوخي وچی دوی په وړیا توګه د بي وسله خلکو درملنه کوي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت پونم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسول د خبرو لمخه چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده. په کندهار کې د غواګانو د فارمونو شمیر 649 تر رسیدلی چې د کال 140,000 میټریک ټنه شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي چې له بهره ورد سویو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسؤل وایي 15 کاله وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروعته پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غوغان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شجه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم ستچی د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوی دی. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسې چوم لوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر پام کار ماپشن د خوا بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دی د سپایانی دی
اسری وسایل وشل کو دا سدر سانګ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشین پرولو د ماشین پکه دو د ماشین جوړول داس پاسری وسایل کار جنیاخ.
د معلومات لمخې دا مهال کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسیس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسیس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشتوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنه. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي بلکې عملی کار او زیارته اړتیا لري. کزړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو دا کاڼي بلالو نشي، دا بوټي با لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
وای نه پوهېږم چې دا مولوی صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم موبایل کار نه کوي، نه د ده درکشته او نه د زوی سیف الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي څه مشکل سره به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب اجازه ده؟
سیف الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
او وبخه ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی ولی زنگ نه وهلو تراکه دخه تراکه
داده ملک صاحب واخله
چه زه یو ګورم شاشا سیلی کلی دی خل سلام روسته لی کلی ملک صاحب ډیره بخنه غواړم چې ستاله مشورې پرته مې تصمیم ونیو د کڅنګ چې خبرې ډیره مده کیږي چې ویخي وظیفه پسې ګرځم بالاخره یو مناسبه او زما د خوښي وظیفه مې پیدا کړه معاشی هم بد نه دی ګذره پې کیږي نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو زه ډیره بخښنه غواړم د لیدو په هیله مولوی واسې والا نو څه ووایم هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم وای
ملک صاحب پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډیر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې
کله یو وطن خوږ وي هر سړی پسې خفه کیږي ښه خیر دی په څه کې مو چې خیر وي زما له خوا مولوي صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هیر نه کړو
نه نه داسې مه وایه مولوي صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور او ته مې داسې لکه وراره
دا ستاسو خپل کور دی کور ودان ملک صاحب ما ته داسې لکه خپل سکت ره ښه نو ملک صاحب موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو بخشش کوئ نو
خدای مو وبخښه زه له تاسو نه خوشحاله یم هر ځای کې چې یاستئ آباد او ودان اوسئ ورځئ خپل ژوند مو جوړ کړئ
یا الله ښه نو ملک صاحب زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم
لوی خدای مو سپارم په مخه مو رڼا
خانو دلاور خانه د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو دا د هوا په سړېدو ده او ورځې مې لنډې شوې باید کارونه لږ شانتیز کړو
ملک صاحب حضرت خانه تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کړو
هو حاجی صاحب شیرین کوي سنکاري باید شروع کړو که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي
بالکل رښتیا وایي وای کور ته کورګه مو وای ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراتی دي بل مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي او دا کار باید موږ مشرانو کو
خوای ملک صاحب
خوشاله کاته دی خدای خیر ورکی پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو هر مسولیت چې ورکوي وری کوي زمالو خوور ته اجازه ده
کورې ودان خوشاله کا نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی او چې چنارګل را سره وي لا بخوند وکي هغه د کار او زیار سړی دی امور سره د کارګرو ساتيري
از خواش غلام شته خو زه وایم چې هغه خپل کار ته پریدو چې خپل مزدوري وکي غریب سړی دی او بل دا چې د ټول کلی خدمتگار دی
شکر دی کلیم ول ځوانانو ډک دی د کارګرو غم را سره نشته امید دی خیالي ګل دی سنگین دی ټول ځوانان را سره ملګری دي
خو ملک صاحب ایواجی په کارګرو یا حشرګرو سره کیږي ممتاز به تکړه تکړه استادان را پیدا کو سنکاریو کی خختی ولګی سیمټ او پلستر وکي
بالکل انداز سره جسه استادان باید پیدا کو څوک څه خو زمنګ پکلی کی ماته معلوم دی نور بم را پیدا شیل خیر
او کل په خدای د خیر کار دی خدای پاک ته کی برکت اچوي د سترګو پر رب کی به جوړ شیل خیر سره
هو هر څه به وشي زمنګ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دی
خو زه په خپل کلیوالو پوره پوره باور لرم دا پرهنګي مرکز بل خیر سره جوړ شي فعال بشي خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي
همداسې ده کوخخ به کوچ د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي
زمون هدف یوازې زمون کلیوال نه دي د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي ټول دی ورته راشي مونږ ورته ارکلی وای
زه خوایم چې دا ډول د خیر خیګنی کارونه باید ډیر شي ما د ډیرو سیمو خلک لیدلی چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپل سیمو کې مکتبونه جوړوي پلونه جوړوي لارې او سړکونه جوړوي دا دود باید خلکو کې عام شي څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس
بالکل
څو چې په خپل سیمه ودان نه کو نور راته نه ودانوي خپل لاس ګل لاس بس نو خپل ملاوي ورته ټینګي وتړي
بس بس همت خانه ما ته ډکه پیاله چای مزن را کوي زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشته منو خلکو پیکی کې
والا کای ما ته مصیبت ولی تاسو زکه مسوال ګره کارم او سم شکر دشته ما نه تا کوم ډاکټر لیدل چې غریبی ها
دا څه وای نسرین ترورې اوس تا تم ځان ډاکټر اخکاری
یار خو پر اختیار چې مصیبت دې څه خبره خو هیڅ کله نه کوي چې بني ادم په خوشاله شي ولی سلکش ډاکټر نه یم ها ډاکټران لکه چې څلور سترګې لري کې څه مانا
و نسرین ترورې دا سمه ده چې ته ډیره تجربه کار خزه خو ځان ته ډاکټر مو وای چې شرم ده او بل دا چې څوک به دې بندي کی ځکه چې ته تل په خپل سر د خزو او ناروغانو تداوی کوې ځان ته به لوی غم وګورې
خلاص احمد خانه مانا دې زما اصلي خبره یې راکړه
وکه وکه اصلي خبره دې وکه
اصلي خبره د تبلیغ ده کله شروع کړي یا خیر سره ګوره واله که ښه تبلیغ راته وکه چې نسرین ډیره با تجربه او هوښیاره قابله ده پوه شوې
ښه ښه سمه ده تبلیغ درته کوم خپله شیرني درنه اخلم همدا یې ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم
خی چې ما ته ډاکټره نه وایي نو دا فرزانه ګټه ته ولې ډاکټره وایي ها
ښه نو څه ورته ووایه
نرسکه ورته ووایه نرسکه هغه خو څه ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري ښه ښه شی ده
دومره کینه ورسره مه ساته فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله واچوه جواب
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهېږي ځکه یې خارج ته بوتله د دې لپاره خو یې نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده
بس نو څه بوده پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم و ترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بېغمه اوسه خو ډېر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبي کوي هغه ورته وکم
نه نه امال ته خې دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیرزمانه موږ درته په تمه یو په خیر راشي
سمه ده دا دې داسې حرکت کوو
د خدای په امان
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو
جمیلې خورې ته دې ځای کې غلې کښېنه هر څه زه تیاروم که چیرته حوصله لري نو مخه ولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده ام با ځان تیار کو او ام با نور وسایل او یو اندازه پیسې بم له ځان سره واخلو.
خا خبره ده ام داسې به وکو.
شیر زمان ته دی خدای خیر ورکی، موږ سره ډیر په تکلیف شو، عمر ډیر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بیک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا د ایرا پیدا شو. دادی هر څه برابر دی.
فرزانه زه تیار شوم.
خدای چې تیار شوی. ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم، لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر وسی فرزانه خورې، د میرمن با ماشومان وساتی، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخ کاراکا.
سمده خورې راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندې وسی خورې. خنو کته سي تیار استې درځي چارکتو کوله خیر سره. امبولانس می راوستای دی.
سمه ده، مون تیار یو. دا د دې ماشومان له ساتنې مم زړه بیغام شو. اوس نو درځي چې حرکت وکو.
سمه ده، فرزانی خورې ته لاس ونیسه.
او میدا، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکو. چې دغه فلم اخیستای چې او کزه، قضاوت به نور ته پریدو.
نه نه یارا، تا ته ولا سي تسلیم يم. زه چیرتا او ته چیرتا؟ زبا کا سیو فلم مرداری چندانی نه پویګم.
بلک سیب حضرت خانه تراشه کنه، پهل کې به ته څو خبرې وکې او بیا به بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کو.
نه نه ما څه کوي، داده حاجی صاحب شیرین خوشتا کنه.
نه نه ملک سیب، زه څه کارم، ته د دې کلی ملک او مشری، ته په خپل لاسونو پرانیسته وکا.
حاجی صاحب څه خبره کوي؟ ملک سیب
چې تاسو وای داده زبا یو څو خبرې وکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ده خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه می ومنه.
وعلیکم السلام.
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپل سترګو وینم. دا د مونږ د یو کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خوریو نه یو جهان مننه کوو. هم دا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څه راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلی په استازیتوب له ټولو هغه دوستان نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا ده چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا ده په سترګو، ولې نه؟
لک صبر وکي چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کوم لک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا ده بسم الله. یا الله ته پکې خیر او برکت واچې.
آنه ای کور مو نغنه دکشم زرشه چه خیالی گل و بوی اوور
آله که خیالی لگی احتیاط که و احتیاط پام دیو نیسا داته چه کوی
تو ودری که چه لاز درکم اوه ای چمرا نون شوی
موبایل مثل شو موبایل بی
موبایل با دی او بو وره بی اوی گورا را پیدا بشی غمان نکم چه روح بی داره دل تا پروته ها در واخلا
کومه ده تراکه اوه ای دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی
ته یې راکه چې پاکې کړم اوبه پکې ننوتې دي شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی
زه شکر دی چې جوړ دی د حلالو پیسو مال دی کله دومره زر خرابېږي
لږ احتیاط ښه شی دی وګوره ټول کلیوال دې خفه کړه
زه خیر دی په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي
ملالۍ تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل
سمه ده
هو
ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي لږ کار غواړي وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه ما سره یې ډېره خواري کړې ده
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره که راحت غواړې زحمت در لره بویه
خواری او زحمت خو منگم باسو چه خیه او تکره خیاتانه رانه جوری شی
چمور دوی ملمونگ سرم رستو کی لگ وقت که ازده کولای شو
هو تاسو دوار ماشالله تکره هستی لگ خواری بکارده چه لاس ما پکی روشی قیچی زکی اجی خو دوار نیمچه استادانی هستی
جان زماره جان اولی جاره لکه چی مور ری کال نری موری ریحان پولی جاری مریض خو بنوی
لوری ماشمان جاری دوم رو تندیخنه مکوه
خدای پاک دیر خن گور در کرده زوی ده ماشالله تکره سره ده خدای پاک دل بد سترگو و ساتی
جانده و سی خوری وی چای خمو سور شوی ده تصور چی تازه ای کم سور چای خوان نکی
داده و گوری در طول و خلطو اندازه یو شده از با در تسو دانی قیچی کم خو گندل تاسو خپلا و کی
سامده سامده
داده لچه سر تو رو گره بیل خوان لری ها واخلی چی بیا گلا و نکی چی صدقی زمان قدر و نکی
قیچی که دیر احتیاطو کی چی چوتی در نزایی نشی کل دی خط کش نگت ها واخلی لا بخشی بیا قرار قرار پکی بلدی گی او پوشوی
خو پوشولو شکر ده چی تاسو پخیطه پوی گی کنه نمونگ بلچان از دکڑه وای
ریختیا بایی دی دوار تکڑه خیاتانی دی
وان جنو تاسو ده هو ای چی دخل تو پیسی بیا چکاوی
موری زو خوال تا تا اینک اخلم زکا چی تل ده قرآن شریف بلستلو که مشکل لده استرگی ده سم کار نکوی
خواده شیلوری اینک پتا ناخلم آقا با دی پلار را تا واخلی واده ای را سره کرده ده
مور دی در باندی دیر گرانه ده
خود نو مور اپلار خو پا هر چه گرانه
ملالی تو دی پا پیسو چه شای اخلی
زخو می هستی دولی پیسی مور تور کم خسرو می ده چه پخپل اول ماش کیه و جوڑ خسته کلیور تو اخلم
خخ پلانو نینی ولی دی بس خدای ما هم دستی تکره لده
وان جونو متوجه وسی او گورا چیزی ترخم گندم
اوی تروری تو ماشین سو نظر زر تاوی زخه نشم تا ولی
موری لک تو قرار چه مونگن در نزده کو
اوی ریختی آو های لوری ایس پام می نو داده اوسی پا قرار تا وام
داده اوسی شو
زما خو ایس باور نرازی چه ده فرنگی مرکز در جوڑه دو غنده تا ده دوم را دیر کلیوال را طول چی و گورا خزه نارینا ماشومان زوانان طول اغلی دی
ریختی آوائی مالک صاحب و هم کور دی لغا لینداک شا زخو ما نیکه اوله اینو شو رازی بانو
نه نه اوله بای ما نیکه او هم دوم رو تا خوشحاله دی زکر طول لغلی دی
سه پراخه دی خزو دا پارا بیل زی دی و دا نارینو دا پارا بیل زی بیا خو طول خپل دی پردی پکی نشتا
ملک سه کچیر نقل و شیرینی کام وی نو دستی بیل دکان دارو غور کچنگا
نه نه دکان دار تیا نشتا زمون کور که با حتمن وی
آجی سه امید تو وای چه ده خزو اکسونو فیلمونو ماخلا نزاکه ترخه کار نده
خواه خبره ده زبه پوکم
خانو سامه ده دست باوکو چه پا پایل که با زیو چو خبری وکم او بیا با حقا کس تا بلا نوارکم چه ده تاداو دواره گی
چو که ده بی ملک سه
بیا بای پا خبالو سرگووی نه چنار گولا حالا خلق غلی که چه زور تا یو چو خبری وکم حالا نو
سامه ده ملک سه درانو خویندو و اورونو یواشی با غلی شی چی ملک صاحب در تا وینا کهی و ما شمانو کور مو لغلی ڈاکشا لغلی شی شابا سی لارم خلاسا کهی مشرانو تا آفرین
درانو خویندو و رونو السلام علیکم طولو تا خیر اغلاس توایم دا در دیر خوشحالی زایده ای چه زمانگ او ساسو کلی که یو فرنگی مرکز جوڑیگی قدم مونگ تاسو تا بختوار شا زپوهیگم چه زمانگ کلیوال دا دغا مرکز جوڑیدو تا سومر خوشحاله دی نن مونگ دا دغا مرکز دا جوڑیدو کار پیلو زغوارم چه دا دغا مرکز دا تعداب اول دبرا زمانگ یو دیر درانا و قدرمن خور کیگ دی زد محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن میرمنه آغل مدینه بی بی تا بلنه ورکوم چه راش یاو ده تعداب لونانه دبارا پخپلو لسونو کی بی بی مدینه خوره حالا نو راشه
وی دست ناسا پهی را بنده خکو که چه زهی ور خطا کرم داده درزم
رازه خوره دازال با دا مهم پرانیست ساسو پلسونو وشی خزم ده طولن برخه ده مهم برخه رازه بخیر
و خلکو لارا ور تا خوشی که
خوره دغا ورد دبارا را واخله او پتا داو که کی ده
سامه ده ام دست باو کم
زوایم دغا دبارا بخیر
ملک صاحب اجازه ده
ولی نه میربانیو که خوره
یا الله تو پکی برکت واچوی دلتا با دبارا که اگدم دادے مبارک مشا
و نام خدا ډیر ډیر دې مبارک وي مبارک مبارک مبارک
نالای تکبیر
الله اکبر
بی بی مدینی خوره که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه
زه به نو څه ووایم ستاسو د کور ودانوي چې ما ته یا زموږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي چې خپلې خولې خوږې کي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي
آمین آمین لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده
د څه شي خبر واله که
څه شي خبر د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله له هغه زوی پیدا شوی دی ټولو ته مبارک شه
اوه مبارک دی وي مبارک دی وي
وای دې مات خان له جهالت او سرتورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم داسې سادهګان باید استعمال شي نور خلاصې هم د کار سړی نه دی اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم راځه راځه د حجرې ور خلاص دی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم استاد غور سلام ستړی ماشه احمد خانه نازوانه اس درک دی نشته اوس د نو کار جوړ دی موږ څه کوې که څنګه
نه ملک صاحب زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم هو لږ شان مصروف شوی یم دا خبره دې سمه ده
وایم اصیل سړی صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به
نه نه ملک صاحب نه 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 ته دې له ځایه مه خوځېږه زیخ پلا چومن
گره دا ده گره قابم در واخلا ده کامی خونده وره گره ده دروزی شه واله که ده پخوان لکشان ده سی وخیاره ده کاری پخوده
که ده شه ملک سب اسمو ده وزیفی خواهنیم خاما خواب وخیار شویم
دانو سمده اخه داوه چه جونده سنگه ده گزاره ده که شوی دو که نه
په هر حال شکر ده ملک سید زم یو اندازه ماش لارم او میرمنه میم لری گزاره مو پروانه ده
گوره والا که په هر شی هم قناعت شه نوی ایمت خانه تو چه پرسی او خزا ده ماموره دانو سا پدر پی تا ده وزفیت هم خوشاله خوهر شی پده وزیفه
بیا ده پیغور راکه زه هر چه بخله شم پیغور نشم بخله ده دی خبری بدل با اتمان در ناخلم
څنګه له ځان سره بګنی و لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې
نه نه ملک صاحب ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه م خوږې دي په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي
بیا نو سمه ده کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ
چې داسې ده نه ګورئ راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه تا دې پردانې په مینه خانه کې څه بلا غواړې راشه ما سره ملګری شه ما سره چې سم دې ونازوم پوه شه کنه
وله څه ووایه ملک صاحب اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه
درنو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
مکوا منا میراکا زلر شمردا خورا ولا کیرانا واخلی
پوتس خبر مو شور دی و وڑو
چنارگل کاکا تدا ملالی تو گورا منا رانا غستی د نی راکی
ملالی ولیدی ل شمس نہ منا خستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خورا لگ دی زکا خوتل مریض وی کلا نا ولی وبس کی کلا نا ولو زایونو کی لوبی کوی اوس زده مردار منا خوری تدی مانی تو گورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالای کدی لوډنګ ډراما ووري نو د روختیا پاک لا به ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري